امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی جلته په واشنگټن کې د ماشام 8 بجې کېږي لمړی تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
د پچیراګام د جنگ لامل 1200 کورنۍ کډه سیوی دي په امریکا کې د سه‌شنبه د ورځې د انتخاباتو لپاره انتخاباتي مبارزه په پوره زور روان دي او د امریکا حکومت په ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیل لخوا د یهودیانو لپاره د نو کورونو د جوړولو مخالفت کړی دی
نن پنج شنبه ده د 1415 کال د عقرب د میاشتې 13 ده چې د 2014 کال د نومبر د میاشتې 3 کېږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو او د امریکا د جمهوری ریاست د انتخابات په باره کې هم یو مفصل رپورټ اوریدلی سي خو اوس به پوره خبرونه روشان نورزی تاسو ته وړاندې کړي
Are you ready to elect Donald Trump and Mike Pence?
په امریکا کې د انتخاباتو ورځ ته شپږ ورځې پاتې دي او دواړه کاندیدان په پوره زور سره خپلو انتخاباتي مبارزو ته ادامه ورکړې ده د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پرون ناوخته په انتخاباتي غونډه کې برخه واخیستله خو جمهور رئیس اوباما چې د کلینټن ملاتړ کوي د امریکا په بیلابیل ځایونو کې غونډې وکړې د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ بیا په فلوریدا کې غونډه وکړه
But with your votes you can beat the system the rigged system
تاسو خپل درایو سره کولای سي چې سیستم مات کړي هغه سیستم چې د درغلیو ډاکټي او عدالت تضمین کړي نو وختي ولاړ سي او خپل رائے وکاروي په ان وخت کې د دیموکرات ګوند مشران د خپل کاندید په ملاتړ په بیلابیل ځایونو کې غونډه کړې دي د امریکا د جمهور رئیس مرسیال جو بایدن په فلوریدا کې یو غونډې ته وینا وکړه هغه ویل چې فلوریدا به کلیدي نقش ولري او خلک باید چې رای ورکړي جمهور رئیس اوباما په شمالي کارولینا کې په یو انتخاباتي غونډه کې وینا وکړه هغه وویل
She's the right person at the right time but keep in mind North Carolina
هغه په مناسب وخت کې مناسبه کاندیده ده خو شمالي کارولینا دا مفهوم فکر کوي چې کچيري موږ انتخابات ونه غټو نو زموږ د اتو کلونو لاسراوړنی او د اتو راتلونکو کلونو هیلې بمو د هیڅ سره برابر سي موږ انتخابات نسو غټلې ک شمالي کارولینا ونه غټو د اوباما او د کلینټن د نورم لاټړو کوونکو نه علاوه د کلینټن د دیموکرات ګوند په خوانی سیال سناتور برنی ساندرز او د دیموکرات ګوند د اوبلي مخکشي الیزابت وارن هم د کلینټن په ملاتړ غونډې کړې دي د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید چې نن په فلوریدا کې وو په پلان کې لري چې شمالي کارولینا او پنسلوانیا ته په راتلونکو دوه ورځو کې سفر وکړي کچیر هغه د انتخاباتو ګټل غواړي نو د غدرې الوتنه ورته مهم دي چې وی ګټي په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د پچیراګام پولیسوالۍ کې د داعش د بریدونو او روان جنگ له کبله شاوخوا 1200 کورنۍ له سیمې کډه سوي دي د کورنۍ د جلال آباد شهر او د ننګرهار نورو سیمو ته کډه سوي دي اکثره کورنۍ وایي چې تر اوسه ورسره مرستې نه دي سوي د پچیراګام په ولسوالۍ کې د داعش په ضد حکومتي ځواکونو د عملیاتو دوی اونۍ په پوره کېدو دي خو تر اوسه له لسو څخه ایله درې کلي حکومتي ځواکونو نیولي دي د دغې ولسوالۍ ولسوال میرباس خان وایي چې د معلوماتو له مخې د داعش وسلوالو په بر پچیر کې یو شپېته ملکیان بندیان کړي دي او د چین ولسوالۍ ته یې وړي دي او خپلو زندانو ته یې اچولي دي هغه وایي چې تمه لري چې په بر پچیر کې به پاتې سیمې ژر تر ژره د داعش څخه پاکې کړي د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د تحریک انصاف د ګوند په لسګونو زورو طرفدارانو برای شپه راټول سی وو او د پاکستان د سترې محکمې د هغه پریکړې په اړه خوشحالي کوله چې کیدای سي د دوی غوښتنه ومني چې د سر اعظم نواز شریف او نورو په خلاف د اداري فساد په اړه بی طرفانه تحقیقات وکړي. د فساد تورونه د هغو مالي اسنادو د خپرېدو نه وروسته لګول سوي دي چې د پانامې د اسنادو په نامه یادیږي. د پانامې په اسنادو کې د نواز شریف د دوو زامنو او لور نومونه د ځینو نورو کسانو د نومونو سره یو ځای لیکل سوي دي چې د هیواد نه بهر بانکي اکاونټونه یا حسابونه یې درلودل. د تحریک انصاف ګوند د نواز شریف د حکومت یو مخالف ګوند دی. د ګوند مشر عمران خان د جوړې سوي غونډې برخوالو ته وویل چې دی غواړي چې په نواز شریف فشار راوړي چې یادې استعفا وکړي او یادې هم بې طرفه تحقیقات ته اجازه ورکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ختیز بیت المقدس کې د اسرایلو لخوا د یهودیانو لپاره د 199 کورونو د جوړولو د پریکړې مخالفت کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی پرون خبر اعلان ته وویل چې امریکا د نوو کورونو د جوړولو سره سخت مخالفت لري. هغه په دې ټینګار وکړ چې دغه اقدام د فلسطینیانو سره د سولې د موافقې په اړه د مذاکراتو پاکله د اسرائیلو د ژمنې په اړه پوښتنې پیدا کوي. چارواکو ویلي دي چې د بیت المقدس د ګیلو په سیمه کې د کورونو د جوړولو دغه پلان په لومړي ځل په کال 2012 کې تایید شوی او پرونی تایید د کورونو د ویش د تخنیکی جزئیات پاړو. اسرائیل لویدیځ ترانګه په کال 1918 کې د جګړې وروسته ونیوله او روسیه بیا بیت المقدس هم ونیوي او دا ویل چې حق لري چې په بیت المقدس کې کورونه جوړ کړي او د کورونو جوړول به د امنیت د تامین سره مرسته وکړي. فلسطینیان وایي چې بیت المقدس د دوی ښار دی او دغه ښار به د دوی د راتلونکي دولت پایتخت وي. نړیوال هم د اسرائیل لخوا د کورونو د جوړولو خلاف ژغ پورته کړی دی او دغه اقدام غیر قانوني بللی دی. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریده. درنو اوریدونکو پام وکړئ، زموږ د خبرونه لومړی رپورټه. روغتیایي چارواکي وایي چې د پکتیکا د بارمل په ولسوالۍ کې په وزیرستاني کډوالو کې د پولیو یا ګوزان څلرمه مثبته پیښه ثبت شوې ده. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
روغتیایي چارواکي وایي د پولیو دغه نوې پیښه د هغو وزیرستاني کډوالو په کورنۍ کې تثبیت شوې چې څو ورځې مخکې د پکتیکا د بارمل ولسوالۍ له برګي نومي کلي څخه د خوست ګلان کې مطرح کړه شوې. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ګل محمدین منګل امریکا غږ ته وویل پولیو وهلی ماشوم چې څلرویشت میاشتې عمر لري هیڅ واکسین نه ورته تطبیق شوی او د سپتمبر میاشتې په لومړۍ نیټه په برمل ولسوالۍ کې پر دغه ناروغۍ اخته شوی دی. هغه وویل چې له دغه ماشوم څخه په خوست کې معاینات اخیستل شوي او بیا په اسلام آباد کې د لابراتوار په معایناتو کې ښکاره شوې چې ماشوم ګوزن ناروغۍ وهلی دی. هغه وویل
دغه د پولیو واقعه د پکتیکا په ولایت کې تثبیت شوی ده او هغه تا د ماشوم په غی باندې اخته شوی وو او وروسته دی اخته کولونه د غوی کورنۍ یا کډه خوست راغلی و چې په خوست کې د موږ د بیدارو ګرځند ټیمونو لخوا دغه پیخه کشف شو او په دوی باندې مو عجلن اقدام وکړ.
برمل د پکتیکا ولایت یو لنه امن ولسوالۍ څخه ګڼل کیږي چې له قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان سره ګډه پوله لري. د مسؤلینو په وینا روغتیایي کارکوونکي د نامنیو له امله نه دي بریالي شوي چې د دغې ولسوالۍ په ټولو سیمو کې ټولو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورسوي. قومي مشر ګلخان همدرد له ټولو خلکو غوښتنه لري چې د خپلو ماشومانو د سالمې روغتیا لپاره د هر کمپاین پر مهال هغوی ته د پولیو ضد واکسین په تطبیق کې له هر ډول ناغېړۍ ځان وژغوري.
پولیو یو خطرناک مریض دی چې ماشومان مایوبوي یې موږ تاسو ټول ولسته پر دا په کور دی چې د پولیو مخنیوي وکړي او خپل ماشومان ته د اساس کې ورکړي. خلک نه زه د غوښتنه کوم چې په د مولای ممان جماعت ولا او استادونو او د کلی مشرون د ټول خلک ته د هدایت وکړي چې خپل ماشومان د پولیو ته واستوي او پولیو سوس کې ورکړي.
د روان 2014 میلادي کال د پیل رئیس تر اوسه پورې په افغانستان کې د پولیو لاس مثبتې پیښې ثبت شوې چې څلور په کونړ، څلور په پکتیکا، یوا په هلمند او یوا په کندهار کې ده. د پولیو د مخنیوي یوازینۍ وسیله واکسین بلل کیږي، خو د روغتیایي کارکوونکو په وینا که یو ځل ماشوم پر دغې ناروغۍ اخته شي ټول عمر معیوب او د ټولنې د اوږو بار ګرځي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکرې دی راپورته. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ټولنیزو حساسیتونو او د هغوی حقوقي وضعیت ته په کتو د ځینو قوانینو د بیا څېړلو او عامه پوهاوي ته جدي اړتیا سته. دغه څرګندونې په کابل کې د ټول افغان د ټول افغانستان د څارونوانو په یو کنفرانس کې سوي دي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال اکرام شینواري په رپورټ کې واوري.
اجرائی رئیس عبدالله نن د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو څارنوالانو څلورم کانفرنس پای غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ناامنۍ له امله تر ټولو زیاتې ستونزې ښځو ګاللې. اوس هم افغانې ښځې په خپل کاري چاپېریال، کورنۍ او ښوونیزو مرکزونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي. اجرائی رئیس په افغانستان کې د ښځو اوسنی وضعیت او د هغوی پر وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ وبله. وویل چې ان په پوهنتونونو کې استادانو لخوا هم په ښځو باندې جنسي تېري کېږي او یا ځورول کېږي.
تغییر ذهنیت داریم مورد فکر میکنم که اساسی ترین مست.
خاقلی عبدالاویل په دې برخه کې د ذهنیت بدلول زما په فکر یو اساسي مسله ده، او په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی او د هغوی د ذهنیت بدلول هم اساسي مسله ده. اجرائی رئیس د افغانستان د لوی څارنوال دغه وړاندیز نه هم ملاتړ وکړ چې د افغان حکومت د مشرانو یو غوښتل چې د ښځینه شخصیتونو په نمونه دي ملي مډالونه جوړ شي. د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی وویل چې په افغانستان کې قوانین د ښځو او نارینهوو پر وړاندې یو شان عملي کیږي، خو زیاته سزا ښځې ویني. هغه د افغانستان ټولنیزو حساسیتونو ته په کتو وویل چې کله چې یوه ښځه لکه تلګه دی ویش پی لبن روسه بیرته خوشی کیږي، هغه بیرته په خپل کور کې د کورنۍ د غړي په توګه نه منل کی. لوی سرنوال ویل چې د خزو په چارو کې د افغانستان د قوانینو نظام جدي ستونزې لري. هغه ویل چې په دغه هیواد کې خزو پر وړاندې تاوتریخوالی د مخنیوي لپاره د ټولنې حساسیتونو ته په کتو او د خزو حقوقو خوندیتوب لپاره د قوانینو بیا څېړلو ته جدي اړتیا ده. خاغلی حمیدی له افغان حکومت وغوښتل چې په دې برخه کې کار وکړي او په ځانګړي ډول دي هغه قوانین چې خزو اړوند دي له سره وسیړي.
قوانین د موازی طریق به توانیم برش دید جنسیتی بتیم.
خاقلی حمیدی ویل قوانین تا باید رخ ورکو، قوانین تا باید رانی سرگی ورکو، تر سول دیلاری پی و مسلکی ظرفیت او توان سره وکولشو عدالت تامین شی، او دغه راز قوانین تا جنسیتی لید ورکو تر سول د تبیز پر وړاندې سم مبارزه تر سره شی. د بلې خوا د افغانستان د بشری حقوق خپلواک کمیسیون مشری میرمن سیما سمر په دولتي ادارو کې د ښځو پر وړاندې پر ناوړه چلند اندېښنه وښوده. ویل چې کله چې یوه ښځه د خپل حق د غوښتو لپاره دولتي ادارو ته ورځي، هغه د دویم ځل لپاره د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. میرمن سمر له عدلي او قضایي ادارو څخه وغوښتل چې د ښځو اړوند دوسیې دي په جدي توګه وسیړي، او هغو ښځو ته چې د تاوتریخوالي او جنسي تېریو قرباني شوي زیاته پاملرنه او ورسره سم چلند وکړي. میرمن سمر ویل فساد یوازې د رشوت اخستو مسله نه ده، هغه څارنوال چې خپله خزینه همکار او یا هغه ښځه چې څارنوالۍ ته ورځي او ورته درناوی نه کوي او وایي چې دا ډېره ښکلې ده یو څو ورځې به یې وځوروم، دا ډول کسان باید نور په څارنوالۍ کې ونه زغمل شي. میرمن سمر د نارینه لخوا فزیکي قوت، اقتصادي فقر، د اولادونو زیات زیږون، اقتصادي اتکا او ناوړه دودونه په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د عواملو په توګه یاد کړل. هغې ویل چې د افغانستان په لوی څارنوالۍ کې د ښځو شمېر خورا کم دی، او د دې لپاره چې په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي، په کار ده چې د ښځینه څارنوالانو شمېر زیات شي. خو د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په تېرو اته میاشتو کې په دغه څارنوالۍ کې د ښځو ونډه د 3% څخه 15% ته لوړه کړې ده. د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو د څارنوالانو څلورم کانفرنس د یکشنبه په ورځ پارک کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني په وینا پرانستل شو. جمهور رئیس غني ویلي وو چې نه دی د قضایي او عدلي ارګانونو په چارو کې لاسوهنه کوي او نه به نورو ته دغه کار اجازه ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. افغانستان د نړۍ د بیوزلو هیوادونو څخه دی، او د خلکو ترمنځ ډیر اقتصادي توپیر هم موجود دی. یو کم شمیر خلک په میلیارډو پیسې لري، په داسې حال کې چې ډیر شمیر بیا په سخته بیوزلۍ کې ژوند کوي. په مکړې په دې اړه رپورت ده.
دلاغا لمرختو تر لمرلویدو پورې د خښتو په بټۍ کې په ملامتونکو کار بوخت وي، خو له دومره زیار سره سره هغه نور هم ځان په قرض کې غرقوي. هغه په دې پوهیږي چې هیڅکله به ونشي کولی د بټۍ مالک ته د 2000 امریکایي ډالرو پور چې د خپلې کورنۍ د عاجل ضرورت لپاره یې اخیستی وو بیرته ورکړي، او که چیرې دی مړ سي نو قرض به یې بچیانو ته په میراث پاتې شي او د بټۍ د مالک مریتوب به کوي. نوموړی د زرهاو هغو کسانو له جملې څخه دی چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یې د 21مې پیړۍ مریان بولي. افغانستان په تیرو 15 کلونو کې په میلیارډونو ډالرو نړیوالې مرستې ترلاسه کړې، خو دغو مرستو د دلغه په شان کسانو په ژوند کې کوم مهم بدلون نه دی راوستلی. په روانه میاشت کې د افغانستان مشرانو تر 2000 کال پورې د 15 میلیارد ډالرو نورې مرستې ژمنه هم ترلاسه کړه، خو د جنگ روان وضعیت او فساد ته په کتو سره ښایي په راتلونکو کې هم د بېوزلو افغانانو په ژوند کې کوم بدلون رانه ولي.
اتش کال عمر مې ده کنه، خو دا تقریبا تزما د یاداش مانه دې بټیو سره ملوبي د اوسه پورې په خور وطن وران او ګډ وډو اوسه پورې د ماجرر شپې اوس راغلی دلته
د درویشت کلن دلاغا پشان کسانو ته چې د میرمنې او دریو ماشومانو مسؤلیت ور په غاړه دی، حکومت د کار د پیدا کولو او له دوی سره د نورمال ژوند په جوړولو کې د مرستې کولو په برخه کې بې وسه ښکاري. د بټۍ مالک حشمت علي چې د دلاغا په څیر د ننګرهار اوسیدونکی دی، دلاغا ته پیسې په پور ورکړي چې په بدل کې نوموړی په پسرلي اوړي کې په دې سبس کې د هغه په بټۍ کې کار کوي او د ژمي لپاره بیرته ننګرهار ته ځي. او حشمت علي نورې پیسې په پور اخلي او همدا لړۍ همداسې دوام لري.
د چا سره چې دا د سوشي کنه لکه پلار مړ شي نو کې دې شي بچیانې کارو کې دغه کې نو قرض به ختم کی دا حساب دی او کار بکئی چې سو پورې دا پیشکی ختم شوی نی کنه هغه وخت پورې به کار کئ.
یو حکومتي چارواکی د نوم دینه خصو په شرط د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلی شي په کابل کې د خښتو د 342 پټایو ډیره برخه د بخوانیو قومندانانو او زورواکو دي او د قانون چوکاټ څخه بهر کار کوي. دوی بیوزلو خلکو ته پیسې ورکوي او له هغه وروسته په پټایو کې د غلامانو په څیر ورڅخه کار اخلي. په یوې بلې بټۍ کې 15 کلنه الیفه کار کوي. هغه له خپل 10 میړه ګل اصغر او 28 زوی انور الله سره مرسته کوي چې د خپلې کورنۍ د 10000 افغانیو پور خلاص کړي.
خپل ډاګ هم نه لرو، هغه مشکلات هم دي چې ناستې د خړو خاټو کې که نصیب هم وطن له بلا شو که نصیب هم د مرګ مړه شوي به بیا به مړه وړي.
مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگټن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
ټاکل شوی چې په 2000 میلادي کال کې په ټول امریکا کې د نفوسو 10 کلنه سرشمیرنه یا احصایه سرته ورسیږي، خو د ځینو اقلیتونو مشرانو په دې باور دي چې په اوسنیو فورمو کې باید بدلون راسي، ځکه چې په سمه توګه په کې د دوی د قوم او نژاد نمایندګي نه کیږي. له نیویارک څخه به د امریکا ژغ د خبریال رامون ټیلر د رپورټ غټ ټکي سید سلیمان شاه تاسته در واوروي.
ځینې خلک په دې نظر دی چې د نفوسو د احصایې د اخستلو په دوران کې چې په هارو 10 کلونو کې د متحده ایالاتو د حکومت د احصایې د ملي بیرو یا ادارې لخوا په ټول امریکا کې سرته رسول کیږي، که د کوم ځانګړي نژاد یا قوم ډله له خپل اصلي حد نه لوړ وشمیرل شي او یا دا چې حق تلفي ورسره شوي له واقعي حد نه کم شمیرل شوي، په دواړو مواردو کې به د هیواد لپاره ځینی عواقب له ځان سره ولري او ډیر امکان لري چې په متحده ایالاتو کې ځینی قومي او نژادي ډلې په بشپړه توګه بنیادي خدماتو په وخت له پامه وغورځول شي او له خپل حق نه محروم شي. په داسې حال کې چې اټکل شوی ده چې په 2000 میلادي کال یعنی 1399 هجري شمسي کال کې د نفوسو 10 کلنه ملي احصایه واخیستل شي، د متحده ایالاتو د حکومت د احصایې د ملي بیرو د اوسنۍ فورمې په 6مه نمره پوښتنه کې د نژاد په اړه یو عمومي تپوس کیږي، مګر دا پکې نه دی ذکر شوی چې کوم نژاد او یا کوم نسل. د هیڅ کومې اتنیکی یا نسلي ډلې ذکر پکې نه دی شوی. د مثال په ډول په فورما کې کوریایان، ویتنامیان او فلیپینیان د ریسز یا نژادونو په نوم پیژندل شوي دي، خو د دې ذکر پکې هیڅ نه دی شوی چې کوم نسل. کله چې هغوی د احصایې فورمې ډکوي په دې سم نه پوهیږي چې کومه خانه ډکه کی. دا پوښتنه ورسره راپیدا کیږي د ادر ریس یا بل نسل خانه ډکه کی او که سپینې پرېږدي. په دې اړه ډېر خلک له ډول ډول ستونزو سره مخ کیږي او دا یو پیچلې موضوع ده چې حتمانه باید د 2000 میلادي کال د ملي احصایې د اخیستلو نه مخکې د حالي ولاره وموندل شي. د جنوبی امریکا د مهاجرو او ځینو نورو اقلیتونو ډلې وایي چې د نفوسو د احصایې یا سرشمیرنې په فورمو کې د نژاد او قومیت په اړه پوښتنې سمې نه دي روښانه، او کله چې هغوی دغه فورمې ډکوي نه پوهیږي چې ځان په کوم نژاد او نسل کې حساب کړي. د نفوسو د عمومي احصایې اصلي هدف او مرام دا دی چې په هرو لسو کلونو کې فدرالي حکومت ته دا پته ولګیږي چې د امریکا ټول نفوس څومره دی او د هرې قومي ډلې غړو د بنیادي خدماتو لکه تعلیم، حفظ الصحې، صفایي او بنیادي زیربناو د فعال ساتلو په خاطر مرکزي حکومت څومره پیسې اختصاص کړي. سربیره په دې د نفوسو په تناسب په ټولو ایالتونو کې د کانګرس یا استازو د مجلس لپاره انتخاباتي حوزې هم ټاکل کیږي. د عادلانه مهاجرت لپاره د تور پوستانو او لاتین امریکا د مهاجرو د ګډ ائتلاف یا بی ای جی ای استازو په دې هفته کې د نیویارک د ښار د منهټن په ناحیه کې د امریکا د ملي سایه ادارې له مسؤلینو سره یو غونډه وکړه او خواسته وکړ چې د 2000 میلادي کال لپاره د سرشمیرنې په فرمو کې د شپږمې پوښتنې د بدلولو او یې روښانه کولو په اړه باید له سره غور وکړي. د افریقایانو او لاتینیانو د ائتلاف رئیسه مریم هیمز رومن وایي چې که هر واره تاسې له همدغو فرمو نه کار اخلئ او بیا هم د سمې نتیجې توقع کوئ دا به مناسبه نه وي. مګر د غونډې په پای کې د نیویارک د عاداتو او رسومو سره سم برخوالو ګرم بحثونه وکړه او پیزي وخوړې، مګر کومې وروستۍ نتیجې ته سره ونه رسیدل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.5.
قدرمن اوریدونکو، امریکایان د نومبر د میاشتې په اتمه په عمومي انتخاباتو کې رای ورکوي، په داسې حال کې چې په دودیز ډول په انتخاباتو کې د اقتصاد او بهرنۍ پالیسۍ پر مسایلو ډیر بحثونه کیږي، خو په دې وروستیو کې د کاندیدانو د شخصیت مسأله ډیره مهمه سوې ده. دا مسایل اوس هم ډیر مهم دي، خو سرویګانې څرګندوي چې شایي ډیر رای ورکوونکي د رای ورکولو فیصله پر دې بنسټ وکړي چې د دوو مهمو کاندیدانو، جمهوري غوښتونکي د ګوند ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند د هیلری کلینټن د شخصیتونو په اړه څه ډول فکر او احساس کوي. په دې باره کې تاسو پام وکړئ رپورټ ته.
د جمهور ریاست دواړه کاندیدان ډونالډ ټرمپ او هیلری کلینټن نن سبا د یو بل پر شخصي نیمګړتیاو باندې نیوکې کوي. کله چې د هیلری کلینټن د ایمیلونو په اړه د اف بی آی تحقیقات پیل شول، نو دا پوښتنه هم وشوه چې د هیلری کلینټن پر شخصیت باور کېدلی شي او کنه.
د واټرګیټ له سیاسي رسوا پیښې نه وروسته دا تر ټولو ستره سیاسي رسوایي ده. ټول په ټینګه هیله من دي چې بالاخره به عدالت په ښه توګه منځته راشي.
هیلری کلینټن هم د انتخاباتو په دې وروستیو ورځو کې د ډونالډ ټرمپ د شخصیت هغه څه رابرسیره کړل چې دا یې نیمګړتیا بولي.
ډونالډ ټرمپ په خلکو کې ویره خپروي، زموږ ډیموکراسي شرموي او د امریکایانو ډلې یو په بل پسې توهینوي.
د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې زیاتره وخت مرکزی مسایل اقتصاد، بهرنۍ پالیسي او د مهاجرت مسایل وي چې هر کاندید د حل کولو لپاره څه ډول پلان لري.
دا انتخابات په بنیادي توګه د شخصیتونو په مسله تبدیل سوي دي او همداسې به د مرکزي موضوع په توګه دوام وکړي.
سرویګانې څرګندوي چې ډېر رای ورکوونکي دا پوښتنه کوي چې پر هیلری کلینټن باور کېدلی شي او کنه، خو تر دې لا هم زیات خلک له دې نه ویره لري چې آیا د ډونالډ ټرمپ خوی او مزاج د دې وړ دی چې هغه ولسمشر شي او کنه. ډیموکراتي کاندید هیلری کلینټن پرون د فلوریدا په فورت لادردیل کې بیا د ډونالډ ټرمپ پر خوی او مزاج نیوکه وکړه. هغه ویل ډونالډ ټرمپ دا ثابته کړې ده چې د جمهوري ریاست د مقام خوی او کفایت نه لري. ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست د کاندیدانو په مناظره کې د هیلری کلینټن د ایمیلونو پر مسله کلکه نیوکه وکړه.
کزی وګټم نو زه به د عدلی وزارت ته هدایت وکړم چې یو خاص څارنوال وټاکي چې ستا په اړه پلټنی وکړي.
خو د جمهور ریاست په دریمه مبارزه کې هیلری کلینټن د خزو په اړه د ډونلډ ټرمپ د جنجالي تبصرو مسله رابرسیره کړل.
ډونلډ ټرمپ فکر کوي چې د دستر والی د خزو په تاخیرولو کې دی. دای د هغوی پر شرافت او وقار نیوکه کوي او زه فکر نه کوم چې دا خزه دی وی چې په دې نه پوهیږي.
د دې انتخاباتو نتیجه به په دې پورې اړه ولري چې کوم کاندید ډیر ملاتړ رایو ورکولو ته هڅولې دي او په خپل رایو ورکونکو هم څومره تشویق شوي او پاریدلې دي چې رایو ورکولو ته ولاړ شي.
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې پام وکړئ. لاندو خبرونه ته په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د پیچراګام په ولسوالۍ کې د داعش د بریدونو او روان جنگ له کبله شاوخوا 1200 کورنۍ له سیمې څخه کډه شوې دي. دغه کورنۍ د جلال آباد ښار او د ننګرهار نور سیمو ته کډه شوې دي. اکثره کورنۍ وایي تر اوسه ورسره مرستې نه دي شوې. د پیچراګام په ولسوالۍ کې د داعش پر ضد د حکومتي ځواکونو د عملیاتو دوه اونۍ په پوره کېدو دي، خو تر اوسه یې له لسو څخه اله درې کلي نیولې دي. د دغې ولسوالۍ ولسوال میرزا میرباز خان وایي د معلوماتو له مخې د داعش وسلوالو په بر پیچر کې یو شپېته ملکي خلک بندیان کړي او د اچین په ولسوالۍ کې خپل زندانونو ته وړي. د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د تحریک انصاف د ګوند په لسګونو زورو طرفدارانو برای شپه راټول شوي وه او د پاکستان د سترې محکمې د هغه پریکړې په اړه یې خوشحالي کوله چې کیدای سي د دوی هغه غوښتنې ومني چې د صدر اعظم نواز شریف او نورو په خلاف د اداري فساد په اړه بېطرفانه تحقیقات وکړي. د فساد تورونه د هغو مالي اسنادو د خپرېدو څخه وروسته لګول شوي دي چې د پانامې د اسنادو په نامه یادېږي. په امریکا کې د انتخاباتو ورځ ته شپږ ورځې پاتې دي او د دواړو کاندیدانو په پوره زور سره خپلو انتخاباتي مبارزو ته ادامه ورکړې ده. د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پرون ناوخته په انتخاباتي غونډه کې برخه واخیسته، خو جمهور رئیس اوباما چې د کلینټن ملاتړ کوي د امریکا په بیلابیلو ځایونو کې غونډې وکړې او د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ په فلوریدا کې غونډه وکړه. که څه هم د امریکا د انتخاباتو ورځ د نومبر اتمه ورځ ده، خو اوس هم خلک رایې اچوي. د سږ کال په انتخاباتو کې په بېساري توګه خلکو خپلې رایې وختي اچولې دي. د انتخاباتو څخه یوه اونۍ مخکې د 90 میلیونو څخه ډیرو خلکو خپلې رایې کارولې دي. د تیرو انتخاباتو څخه دا ځلې دوه برابره خلکو د انتخاباتو د ورځې څخه مخکې رایې ورکړې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ختیځ بیت المقدس کې د اسرایل لخوا د یهودیانو لپاره د یو سلو یو اتیا نوو کورونو د جوړولو د پریکړې مخالفت کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی خبریالانو ته وویل چې امریکا د نوو کورونو د جوړولو سره سخت مخالفت لري. هغه په دې ټینګار وکړ چې دغه اقدام د فلسطینیانو سره د سولې د موافقې په اړه د مذاکراتو په حق له د اسرایلو د ژمنې په اړه پوښتنې پیدا کوي. او اوس په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې باندې اسمان زیاتې اوریاځوي د تودوخه لوړه درجه 21 ټیټه شپږ، په کندهار کې باندې اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 19 ټیټه لس، په هرات کې باندې اسمان اوریاځوي او باران به ووسی د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه څلور، په جلال آباد او غزنی کې باندې اسمان زیاتې اوریاځوي، په غزنی کې باندې نن د شپې د خوا هوا سړه، په کندوز کې باندې باران ووسی د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه اته، په خوست کې هم نن د باران د اورېدو احتمال شته د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه 12، په مزار شریف کې به هم نن باران ووسی د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 8، او په هلمند کې باندې اسمان شین دی. درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه البته پای ته ورسېده. هر مونږ چې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، اوس د دې خبرونه همکاران حاضر دي. په لاندې وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه تازه معلومات درکې. تاسو د امریکا غږ آشنا راځئ.